السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په روان 2022 کال کې له 1,15,000,000 کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځپاڼې د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او دغه راز افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري احتساب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویلې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګ نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د میپر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلې دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوې چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیک په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي یې په لیک کې له مخکې تاګه پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیک په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کی او زموږ لپاره د هیواد تر مسوند نه وي. د مورد موجود دي
نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟
کچېری دنیا په یو خوروان وی او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي، دا طبيعي دی چې د نړۍ خبرګونونه ورا پاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولې.
ټول هغه څنډې چې د جوازونو خرابې ته باندې د افغانستان بانک سره لرو، نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نو راپورونه هم شته او دا به هم ووري چې د اوکراین پاوز د روسیې د نویو حملو جواب ته په تیاری بوخت دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خزو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې. G7 ډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د خزو د اجباري حجاب فرمان لغوه او ترخوا یې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي، القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، خزو، مذهبي او قومي لګکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دی وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوی وو، د خپل ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پریکړې په شاشي او تر خوای د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوای د خزو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد دوه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې. دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي، ناوړه اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي. تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره دی چې په ځدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیواد ته هم ستونزه نه وي.
د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل هڅې او مرستې نسپموي. د جی وډل ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید پنه خشي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلی. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسیږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کیږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربیره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نخلاصون، د پانتونونو پاغ ډیر شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره دغه اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغه اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکارا شوې نړیوال وښوده، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنگ حجاب زما فرهنگ دی. زما فرهنگ خو هغه ګڼ کمیس او رنگ خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچیر بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږې او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټ مړول لپاره پیسې غواړې، نو بیا دغه نړۍ د اصول په اساس باید ژوند وکړي. دا طبیعي
دی چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کوم پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایل نږدې څارئ؟
طالبان تر دې دمه هیڅ نه وقانې کننده دلیل دغه مکاتبو د تړل لپاره حداقل اقل مونږ هم ولستن دی وړاندې کړي. نو طبیعي دی دوی کچېری دغه شی ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې د ننه ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاسي کې او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاری دغه د جی 7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوري ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واځي شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه واځي داخلي کړي چې لګه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه او کاوغوي واځي وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمينه سازي کوي. دا غشيان دي چې واځي د دې سبب د دې مثال ګرځېدای شي او واځي دا ثابتولای شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپی ته تلون کړي او دغه جګړه کچېری طالبان په دغه رقم شو وس روان دي روان او سیګ نو د دې بلې جګړې لوی لامل په خپل طالبان.
ډیر مننه. سلامت او سید خزو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. ادرس د ازادي رادیو ډاٹ کام. د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري احتساب پایته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وځه کړي دي.
روس سره هغه چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شو، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وای د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسولینو سره خبرې وکړي.
وازونو خرابې ته باندې د افغانستان بانک سره لرو سبا د سیشن بیا پورت به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاکي تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د چيلي د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکي ورته شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلې و. خاغلی زیرک ازادي رادیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وځ شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وځ شوی شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیا تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چلې دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي رادیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نوې حمله لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلې شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شندولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یو وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسي د نویو حملو د شندولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوز له دفاعي اقداماتو وروسته روسي خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوی دی. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسي چې روسي غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو پننګرهار کې د محصلانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقه پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه مسابقه به اته ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې نه پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې چې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر لوبډلې د لوبډلې سیمې پرانت لا پیدا کوي. دغه لوبونه زموږ هدف داخلي کرکټ ته ورته ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پونتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الپلا خصوصي پونتون د بدني روزنې امیر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې پاینده کې هم دغه سي ټورنمنټونه پلا راوچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چاغې کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پانتونونه داسې یو زمينه برابر شي چې داغې پانتونونه هم موږ سره دلته ګډون
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي هم خوښتي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه را سرګن شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه خاصه ټورنمنټ په لار اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوي او هغه کوم لوبې موږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکار کولو لپاره موږ ته دلته چانس را کول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوړه استعدادونه ورپیژندلې دي.
اوریدونکو مخکې لدې چې اسمت څاروان درته د خبرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکوندی کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلې دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو ډېر لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلې دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د میمنی وای ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر پواټن کې وشوې. د فاریاب ولایت د ورزش مسولین وای د دې سیالیو د کېدو هدف د دې ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوړه څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سیاد ری مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزش امریت لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوړه لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. کیږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوړه لیگ په سګنی فصل کې دوه لسلو بکړي چې دواړو یې خپل شپږ لوبي ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبي ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکو په لیگ کې لمخ کې تک څخه پات کیږي او ګټونکو باید مخ کې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوړه لیگ په سګنی لوبو کې تر دې دمه ګجرات تیتانس مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میو منی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولن په هنوي په افغانستان کې په کورنۍ کې د یو کس لخوا د ټولي کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړو او ټولنې د ورسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15 می د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولر دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سرو پاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لوی کورنۍ یو وستون زده غنل کیږي چې ډیر ځله د ټولو کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملاماتون کړه. عبدالتواب علی زایب د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیزي کورنۍ ته سرپرستی کوي. نو موري چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دند درلوده او د ټولو کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي وایي د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته دند له لاس ورکړي او اوس لګانو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورنۍ هر غړي ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي هم په افغانستان کې هغه سن دي. برعکس دې دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورته فارغ دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د می میاستې 15 نه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوی دا د غوړس د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټور ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرایو هیوادونو کې په ځنګړې توګه لویدیس کې د ژوند طریقه فردي شوی ده. هغه ډول چې هر څوک کې د ځان د خرچ او خوراک د ګټلو مسول دی. هلته د ګټي او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپو امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسولیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي نو بنسټیزه اسانتیاوي نه سي پوره کېدلای او دا د کورنۍ او په پایله کې د ټولنې د ورسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درزښت زیات آرام کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بخې لمنځزي.
د خغلی افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پرخزو اتکا کول کم دی. نو ځکه په ټولنه کې هم ونده د نارینه او په پرتله کم ده. ټولن په امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم خزي او هم نارینه باید په خپل کورنۍ کې په جلا توګه په مسولیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوی مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 440 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرزیدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده. د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانون بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وا اوس د دې بودجه 8,900,000 ده چې دا تقریبا یو پنځم ده نو تقریبا اتیا فیصد کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانۍ بودجه کې نظامی بودجه زموږ هم ډېر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 1,000,000,000,000 پرته له زموږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسله وال پوځ سره یې مرسته کوله چې هغه رسما زموږ په بودجه کې نه راته اما مستقیما زموږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینالمللي رول ډېر لوړ و، ډېر زیات و. که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوې وي، ځکه چې په ژنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زموږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي، مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت $1,000,000,000 کم کړل، بل ګشت $700,000,000 کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و، اما اوسنۍ بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي، اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب، بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. د مثال په توګه د تېر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړ او د عواید په نوم داخل کړل بودیجې کې په 2020 کې. هلته حالات ښه نه وو، ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپله ډېر ویجاړ اقتصاد دی. مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللي وو، که چېرې مرستې وي خو دا ګل ګلدار وو، بیا نه وو، مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګمان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخواني مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربې ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کی. دوی خو رسمن منل چې 40 میلیارد افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې، حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راتلیدل هغه هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی، او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي، ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل، ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نومونو تنخواه یې اخیستلې، یو تعداد ملکي مامورین ول 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل، او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي، دونه زیات نه دي، ځکه چې هغه 3.4 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي. بل نور مرستې هم وي دي، نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ 10 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي، هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي. خو یوازنی څه چې دی کوي دا دی چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي، او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر ډېر قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي، او خلک نه شي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي، اما دا کافي نه دي. ځکه چې اول صداقت فائدہ کوي. د صداقت ترڅنګ باید خو مناسبات دنیا سره، خو مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد ودې لپاره باید خو برنامه شتون لري، او فعال خلک باید دي، متخصص خلک وي چې دا برنامه خلوص سره او پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره د دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلی د ماسپخین د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو دی وړاندې درته دوا اونیز خبرونه د لوبو لمیدانه او تاند څنګلرو هله د چي د خبرونه را سره واوري. دواړه خبرونه تقریبا د ځوانانو پر مسایل را سرخي، خو اوس په کابل کې څلور نیمه بجې شوې، پام وکړئ.